خلکو په غصب تورن کړی دي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې ماخمنی خبری مجله کې راپور نه خبرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دي.
افغان ولسمشر په یو نوې اقدام کې د حکومت ټولو ویندویانو ته سپارښتنه کړې چې د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان په خلاف لمنفي څرګندونو ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه طالبان چې په جنګي جرایمو کې لاس ولري باید له عدلي تعقیب څخه برات ورنکړل شي. او د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه شپږ درملتونونه وروسته له هغې وتړل شول چې د ټوخي زهرجن شربت په دې ښار کې لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر په یو نوې اقدام کې د حکومت ټولو ویندویانو ته سپارښتنه کړې چې د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان په خلاف له منفي څرګندونو ډډه وکړي. د حکومت یوې سرچینې چې نن یې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دا سپارښتنه په شفاهي ډول شوې او هدف یې د سولې بهیر ته د کوم ممکنه زیان د وختو مخنیوی دی. خو په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی دې اقدام انتقاد کړی او هغه یې د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف کار بللی. پاینال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه طالبان چې په جنګي جرایمو کې لاس ولري باید له عدلي تعقیب څخه برات ورنکړل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل براډ آډمز په افغانستان کې د سولې خبرو اترو ته په اشاره وویل افغانان باید اړ نشي چې د سولې او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په سرګردان چوک کې چاودنه شوې چې پکې شپږویشتنه ټپیان شوې. د خوست ولایت مقام د اماړیکو مسؤل بریالي روان د یادې پیښې د تایید ترڅنګ وویل چې دا چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو. د ده په وینا ژوبل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په خوست ښار کې د روغتون یو تن مسؤل مشال راډیو سره په خبرو کې د درې تنو ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ بللی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د تخار په سورچله تبن کې یو ویشکلن ځوان پر یو څلور کلن ماشوم جنسي تیری کړی. د تخار د ولی ویان فضل الله سیر دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې ډېر زر به د پیښې عامل ونیسي. په یو بل خبر کې راغلي چې نن غرمه مهال د پلي خمري ښار د یوې خصوصي لیسې د زده کوونکو موټر په سیند کې ډوب شو او له امله یو دولس کلن ماشوم مړ او شپږ تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د سین ته د دې بس ته ولوېدو سبب څه شی و. او د ولسي جرګې یو کمیسیون چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې د شورا د مراسمو د لمانځنې پر سر د محصلینو ترمنځ د شخړو د څېړلو لپاره ټاکل شوی و نن خپل رپورټ د جرګې ته وړاندې کړ. د کمیسیون غړو پر امنیتي مسؤلینو انتقاد وکړ چې د دین خطې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. او سم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه شپږ درملتونونه وروسته له هغې وتړل شول چې د ټوخي زهرجن شربت په دې ښار کې لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل. د پنجاب حکومت ویلي د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې. د پنجاب د روغتیا د ادارې یو چارواکي شوکت مغل د ازادۍ راډیو ته وویل په سیمه کې پولیسو په یو شمېر درملتونونو چاپي وهلي څو د ټوخي زهرجن شربتونه ومومي او ضبط کړي. ویل کېږي چې د مړینې د جمعې په ورځ د شادره خرګوټي په غربت ځپلو سیمو کې پیل شوې. قربانیان د دې شربتو له څښلو وروسته ناروغ شول او بیا په روغتون کې مړه شوي دي. د جنوري په میاشت کې هم په لاهور کې د سلو په شاوخوا کې د زړه ناروغان په سیمه کې د جوړو شوو زهرجنو درملو د کارولو له کبله مړه شوي وو. د اقلیم د بدلون په اړه ملګرو ملتونو کالنۍ خبرې اترې د قطر په مرکز دوهې کې پیل شوې دي. په دې کانفرنس کې د نږدې 200 هیوادونو استازي هڅه کوي چې د مضرو غازونو د مخنیوي لپاره موجود تړون تمدید کړي او په دې تړون د ځای نیولو لپاره د یو نوي تړون مسوده هم جوړه کړي. په نړۍ کې د مضرو غازونو تولید د اقلیم د تودیدو سبب ګڼل کیږي. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د کانفرنس کوخه کیدونکې مشره ده د دوهې کانفرنس پرانیست. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې غواړو چې راتلونکی نسل له نړیوال ناورین څخه وساتو نو بیړنیو ګامونو ته اړتیا ده. موږ باید د دې ستونزې د هواري لپاره په خپل عزم کې متزلزل ونه اوسو. په نړۍ کې د مضرو غازونو د کنټرول لپاره یوازینی موجود نړیوال تړون د کیټو تړون دی چې د دې کال په پای کې موده پای ته رسیږي. د اسرائیلو د دفاع وزیر هود بارک د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي ډول ویلي دي چې له سیاست څخه ګوښه کیږي. نوموړي ویلي چې د جنوري د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اسرائیلو د دفاع وزیر پاتې کیږي. نوموړي چې د ایران د اتمي پروګرام په وړاندې د اسرائیلو د سیاست د اصلي طرحانو څخه ګڼل کیږي نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نه غواړي د جنوري د 22 نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
הסוגיה האיראנית נשארת חשובה מאוד גם אחרי שאני...
דה ווי דה איראן מסלה הם דירה מוהמה דהן רוסה להגיד שדרים יש דירוס זכפל הצעוקי חוש הקלם דאבה דה אג'נדה פסר כיווי מנסה בבונוי צ'י פה הרי על התרדי דיר סוול שינו מעולי דה איראן פדסי וחקי כי צ'י פה גזק את ישראל ופלסטיני וסטוואל ותרמנס לתאורזני ג'גלי ורוסה לשוי ורבן סחה תריווי ונאי כם וחוות הלדה او په تاجکستان کې د انټرنیټ یو شمېر شبکو د فیسبوک پاڼه بلاک کړې ده. په تاجکستان کې د انټرنیټ د خدماتو د چمتو کوونکو د ټولنې مشر اسام الدین عطایف د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د تاجکستان د مخابراتو د ادارې له غوښتنې وروسته فیسبوک پاڼه په خپلو شبکو کې وتړله. د مخابراتو د ادارې ویان بیگ زهروف ویلي فیسبوک د تخنیکي ستونزو له کبله تړل شوې ده خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په مارچ میاشت کې هم تاجک چارواکو د فیسبوک په شمول یو شمېر خبري ویب پاڼې بندې کړې وې وروسته یې بیرته پرانیستلې. دا خبرونه
د ازادې راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د دې خبری مجله په دوام کې راپورونه لرو. د بشری حقوقو د څار ټولنې پر افغان حکومت غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې دي د جنگي جنایاتو د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه نه هیروي. لوی څارنوالۍ درې کسان چې پیژندل شوي خلک نه دي د قرغې د ځمکو په غصب تورن کړي. د ژورنالیستانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د افغانستان په رسنیو او په خاص ډول په ټلویزیونونو کې د ښځینه ژورنالیستانو د کمیدو اصلي عوامل امنیتي ګواښونه او رواني فشارونه دي.
مونږ د دولت نه غواړو چې باید د افغانستان وګړو ته داسې یو دادمن فضا رامنځته کړي چې د ښځو حضور په رسنیو کې ډیر سي.
او امریکایي چارواکي وایي دوی پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. د مخامنۍ خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي چې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور په زړه پورې موضوعات مو هم درته چمتو کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید د جنگي جنایتونو او نورو تیریو قربانیان له عدالت څخه محروم نه کړي. د سازمان ویلي چې ملکی افغانان باید د سولې او عدالت ترمنځ یوازې یو انتخاب ته مجبور نشي. د آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې مسؤل براد ادمز په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ له خوا نن ویل شوی چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د سولې په پروسه کې د هغوی استازي د جدي جرایمو د ترسره کولو په خاطر د قانوني تعقیب څخه معاف نه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د رواني میلادي میاشتې په 12 نیټه خبريالانو ته وویل چې د طالبانو هغه مشران چې د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه افکیږي او نمونه باید ملګرو ملتو د بندیزونو له لست څخه ویستل شي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر براد ادمز ویلي په راتلونکي کې د طالبانو سره د حکومت خبري باید د دې لپاره زمینه برابره نه کړي چې هغه ملکي افغانان چې د جنایتونو او نورو تیریو قرباني شوي دي د عدالت څخه محروم شي. براد ادمز ویلي ملکي افغانان باید دې ته مجبور نشي چې د سولې او عدالت ترمنځ یوازې یو انتخاب وکړي. د پاکستان حکومت په ورستیو کې د طالبانو د پخواني رژیم نه تنه چارواکي چې هلته بندیان وو خوشې کړل. دا کسان د اسلام آباد د حکومت څخه د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه خوشې سول. د سولې د عالي شورا په غوښتنه به شایي په پاکستان کې د طالبانو د رژیم نور 50 تنه زندانیان هم په راتلونکي وخت کې خوشې سي. د هیومن رایټس واچ اداره وایي چې د هغو کسانو لپاره د عفو اعلان چې هغوی په ډلهییزو وژنو، جنګي جنایتونو او بشري ضد جرمونو کې لاس لري پر نړیوال قانون تیری ګڼل کیږي. د جنوا کنوانسیون چې افغانستان ورته متحد دی او نور ټول نړیوال تړونونه په کړکیچونو کې د شکایتونو لورو څخه غواړي چې هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې په جدي جرمونو او سرغړونو کې لاس لري. هغه کسان چې د دواړو لورو څخه په بشري جنایتونو او جنگي جرمونو کې لاس درلود باید تر قانوني تعقیب لاندې وي او محاکمه شي. خو په افغانستان کې د جنگي جنایتونو تر سره کوونکو لپاره د معافیت مسله نه ویني ده. د هیومن رایټس واچ اداره یو اربیا دیتا اشاره کوي چې د افغانستان نن په پارلمان کې د جنگ سالارانو او تیریکونکو یو ائتلاف او د هغوی ملاتړ کوونکو 15 کاله مخکې د ثبات او ملي پخلاینې قانون تصویب کړ. د دغه قانون لمغې ټولو هغو کسانو چې په تیرو څو لسیزو کې په جدي ډول په بشري ضد جنایتونو کې لاس درلود او په پراخه کچه پر بشري حقونو تیری کړی د عدلي او قضایي تعقیب څخه مسؤلیت پیدا کړ.
د بشري حقونو د څار د ټولنې د آسیا د پروګرام د مشر برات ادمز څرګندونې مو اوریدې چې وایي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید د جنګي جنایتونو او نورو تیریو قربانیان له عدالت څخه محروم نه کړي. په همدې حال کې د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي په تیره شاوخوا یوه میاشت کې سلګونه وسله والو مخالفینو له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند یې پیل کړی. د ایسف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې وسله والو مخالفین دوه لارې لري، یا به عادي ژوند تستنیږي او یا به په جګړو کې وژل کیږي. له کابل د احمد زبیر رجمن په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په داس حال کې چې ځینې کسان د افغان حکومت او ناټو ځواکونو لخوا عادي ژوند ته د وسله والو مخالفینو د ورګرځولو د پروګرامونو د مؤثریت په اړه شک لري، خو ایسف ځواکونه وایي په دې وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. د ایسف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کتس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو څو اونیو کې په سلګونو وسله وال طالبان له جګړې لاس په سر شوي دي او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي.
فکر کوم چې څو اونۍ مخکې مې تاسو ته ویلي و چې له 50,000 څخه ډېر کسان په ټولنه کې بیرته متغم سوی دی، خو نن درته وایلی سم چې اوس له 50,000 او 1,400 څخه ډیر طالبانو له یاغیانو سره اړیکې پرې کړې دي. له تاوتریخوالي لاس اخیستي قوانینو ته یې غاړه ایښې او غواړي چې په خپلو کلو کورونو او ټولنو کې متغم سي.
خاغلی کات چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وینا کوله په ټولنه کې د بیرته مدغم کېدو پروګرام وسله والو مخالفینو ته یو ښه چانس وباله. هغه ویل که وسله وال طالبان له دې موقع استفاده ونه کړي نو یا به ووژل شي او یا به ونیول شي. وسله والو طالبانو په اکثر مواردو کې هغه راپورونه رد کړي چې په ځینو ولایتونو کې د سولې له پروسې سره د دوی د افرادو او یا ډلو د یو ځای کېدو په اړه ورکول کیږي. د یو پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاص شوي طالبان به له څه برخلیک سره مخ شي، د ایسف ویاند وویل
زه مشخصا نسم ویلی چې راتلونکی به دغو طالبانو ته څه راوړي، خو ویلی سم دوی د دې چانس لري چې د دغه ادغام مجدد له پروګرام سره یو ځای شي، خو که په دې اړه تصمیم ونیسي. دا مسله موږ مخکې هم یاده کړې و چې طالبان د دې فرصت لري چې خپل کورونه تر وګرځي، کنه نو د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا به یا ووژل سي او یا به ونیول سي.
پاکستان په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر کې د طالبانو 9 تنه مشران له زندانونو څخه خوشی کړل. د سولې د عالي شورا مسؤلین تمه لري چې دغه اقدام به نور طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. یو شمیر کتونکو بیا که څه هم دغه اقدام د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره مرستندوی بولي، خو په دې باور نه دي چې خوش شوي کسان دي د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغیزناک رول ولوبول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې د کابل په هنتون په لیلیا کې د عاشورا ورځ د منځلو پر مهال د محصلینو ترمنځ د نښتې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی و چې د کمیسیون نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل راپور واوراوه. د کمیسیون غړو وکیلانو ته وویل چې کشفي او امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي چې د دې شخړې مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د ولسی جرګې د نننۍ غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د عاشورا په ورځ د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ له نښتې وروسته ولسی جرګې یو پلاوی وټاکه چې پیښه له نږدې وسیړي. د لوړو زده کړو وزارت د جمهور رئیس حامد کرزي هغه فرمان چې پکې راغلی تعلیمي مرکزونه د تحصیل او زده کړو ځایونه دي نه د سیاسي شخړو ځایونه عملي کړی نه دی. دوی دا هم وایي د کشفي او امنیتي ارګانونو پر وخت نه اقدامات هم د پیښې لاملونه ګڼل کیږي. د پلاوي په راپور کې په دې هم تاکید شوی چې د مربوطو ارګانونو مسؤلین دي په دندو کې د بې خبرۍ له امله وپوښتل شي. د ولسی جرګې لخوا د ټاکلي پلاوي راپور د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د غړي کرام الدین رضازاده لخوا وړاندې شو.
هیئت در اخیر به این نظر شد که افراد یا گروه هایی که در ایجاد این بحران دست داشتن،
هیئت په پای کې په دې نظر شو چې افراد او ډلو چې په دې بحران کې لاس درلود باید په ګوته او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. مسؤول افراد چې په دندو کې بي خبري ښودلې هم پوښتل سي. پلاوی باید نورې څېړنې هم وکړي څو د پردې تر شا عوامل معلوم کړي او یو مفصل راپور جرګې ته وړاندې کړي.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو تن محصل وژل شوی او دیارلس ټپیان شوي دي. د کمیسیون غړو دا هم وویل په پیښه کې هرومرو بهرني لاسونه دخیل دي. د جرګې غړي عالمی بلخي وویل
این گزارش مقدماتی و ابتدایی که در اینجا ارائه شد
دا مقدماتی او لمړی گزارش چې دلته وړاندې سو نتیجه هم ابتدایی ده. هغوی هم دا منلی چې په دې پیښه کې بهرني لاسونه دخیل دي او لا څېړنې ته پکې ضرورت دی.
د پیښې وروسته د لوړو زده کړو وزارت د کابل ټولو پوهنتونونو ته لس ورځې رخصتي اعلان کړه. دا په داسې حال کې ده چې د عاشورا د ورځې له رارسېدو د مخه د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې ورځې د نمانځلو لپاره یې امنیت ته بشپړ تدابیر نیولي دي.
خبری مجله اوري.
سمو کاغله ازادۍ راډیو اوري. د نای په نوم په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یوه اداره وایي چې د رسنیو او په خاص توګه د ټلویزیونونو ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نای وایي د ښځینه ژورنالیستانو د کمیدو مهم علتونه امنیتي ګواښونه او رواني فشارونه دي. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دنی د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د رسنیو په خاصه توګه د تلویزیونونو خزینه کارکونکي اوس له پخوانه ډیر د امنیتي ګواښونو او یو ډول رواني فشارونو سره مخ شوي دي. نوموړي یو خبري کانفرنس ته وویل غیر رسمي ارقام ښیي چې له همدې امله په افغانستان کې د رسنیو خزینه کارکونکي 10% کمی شوي دي.
په ځانګړې توګه ښځې تشویشونه لري. د دوی حضور او علاقمندي په رسنیو کې کم شوې ده او لږ شوې ده. موږ د دولت نه غواړو چې باید د افغانستان وګړو ته داسې یو دادمن فضا رامنځته کړي چې د ښځو حضور په رسنیو کې همدارنګه په ټولنه کې ډیر سي.
خلوتګر وویل حکومت باید خلک په خاصه توګه ښځې ډاډمنې کړي چې 2014 کال د افغانستان د نظام د سقوط کال نه دی. له ښځینه ژورنالیستانو سربیره د رسنیو ټولو کارکوونکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې موجوده د بیان ازادي زیانمنه شي او د دوی په مخ کې امنیتي ګواښونه لا زیات شي. بلخوا د نی د ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې ژر تر ژره د په هیواد کې د رسنیو د اخلاقو یو ملي سند رامنځته شي. ښاغلي خلوتګر وویل په افغانستان کې د رسنیو د اخلاقو د یو سند نشتوالی او د ځینو رسنیو لخوا د ژورنالیزم له اخلاقو څخه سرغړونه د ستونزو سبب شوې ده. نوموړي د مثال په توګه وویل
دوستان حتما خبر دي چې متاسفانه په یوې 4 کلنې ماشوم جنسي تیری وشو. تقریبا ټولو چاپی رسنیو او تلویزیونونو دې ماشومې عکس وښود. د افغاني ټولنې فرهنګ ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ چې د دې ماشومې راتلونکی به څنګه وي؟ آیا څوک حاضر دي چې 14 کاله وروسته له دې ماشومې سره واده وکړي؟ دا شیان باید په نظر کې ونیولی شي. د رسنیو لپاره تر اوسه یو ملي اخلاقي کود نشته چې موږ ووایو کومه رسنۍ یې نه مراد کوي.
د نی اداره وایي دا مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا یوه 3 کسیزه کمیټه د رسنیو د اخلاقو د یو ملي سند پر رامنځته کولو کار کوي. د دې ادارې مسؤلینو له ټولو ژورنالیستانو وغوښتل چې له دې کمیټې سره سلا مشورې وکړي او خپل وړاندیزونه د ورسره مطرح کړي.
ومریدل چې د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره نای وایي چې له 2014 کال وروسته د امنیتي حالت د اندېښنو په لړ کې په رسنیو او په خاص ډول په ټلویزیونونو کې د ښځینه ژورنالیستانو شمیر کم شوی. خو د امریکایي چارواکو له قوله په نویو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې جګپوړي چارواکي غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر پاتې شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا د هغو عسکرو منځنی شمیر دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن یې سپارښتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د باراک اوباما د ادارې لوړ رتبه چارواکي غواړي چې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې له 2014 کال وروسته چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو په دې شرط چې کابل ورسره موافقه وکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي زواکونو اندازه هغه منځنۍ شمیر وي چې په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو زواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن اسپارښتنه کړې ده. جان الن وړاندیز کړی چې د شپږو او 15,000 ترمنځ امریکایي عسکر په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي چې د افغان امنیتي زواکونو د روزنې او هم د تروریزم ضد جګړه پر مخ یوسي. د ورسپانې په وینا د هغه څه چې امریکا غوښتل په عراق کې هم وکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله دغه کار عملي نه شو. د وال سټریټ ژورنال په وینا له لومړنیو سپارښتنو داسې ښکاري چې د باراک اوباما اداره غواړي محدود شمیر ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې حضور ولري. یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د محدود شمیر امریکایي عسکرو پاتې کېدل به د امریکا پر پوز فشارونه کم کړي او هم به هغه د دواړو امریکایانو او افغانانو لپاره د منلو وړ وي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره باید افغان ولسمشر حامد کرزی موافقه وکړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکارۍ او د تړون په اړه خبرې له یوې مودې راهیسې پیل شوې دي. افغان چارواکي وایي کرزی غواړي له 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو په شرچه اساسی غوښتنې ومنل شي. یو اساسي غوښتنه دا ده چې پر امریکایي ځواکونو د جرم په صورت کې باید د افغانستان قوانین تطبیق شي. د ورسپانې په وینا د هغه څه چې امریکایي مجبور کړ چې په عراق کې له 2011 کال وروسته چې له دې هېواد محارب ځواکونه وایستل، نور عسکر پرې نږدي، ځکه د عراق حکومت په ورته مسلې ټینګار کاوه.
خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له څیړنو وروسته د کابل د قرغې په سیمه کې د څه باندې سل جریبه دولتیزم کې اصلي غاصبین پیژندل دي. د لوی څارنوالي مرستیال نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د غاصبین درې کسه دي چې د محل افغانستان ته تښتیدلي دي. ولسمشر حامد کرزی له دې وړاندې یو کمیسیون ته دنده سپارلې و چې د قرغې په سیمه کې د غصب شویو ځمکو مسله تعقیب کړي. خو دا ښکاري چې غصب شوی ځمکې سل جریبه نه وي او دا کسان چې دوی نومونه افشا کړي ډېر ناپیژندل شوي کسان دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د قرغې په سیمه کې د څه باندې سل جریبه دولتي ځمکې اصلي غاصبین د همدې سیمې اوسیدونکي دي چې پولیسو ته یې د نیولو امر شوی دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه غاصبین عبدالواسع احسان الله او قاری شمس الله نومیږي چې دا مهال له هیواده تښتیدلې دي. ښاغلي جلال وویل چې دغو کسانو د قرغې په سیمه کې دولتي ځمکې په خلکو پلورلې چې دا مهال ځینې کورونه هم پرې جوړ شوي دي.
زمينای کادستری نمبر 611
د قرغې په سیمه کې 612 نمبر 2155 نمبر او 2145 نمبر کادستری ځمکې د خلکو لخوا غصب شوي. زمونږ د سیړونو په ترڅ کې ثابت شو چې درې کسان د دې ځمکو اصلي غاصبین دي. غوښتل مو له دغو کسانو څخه تحقیق وکړو، خو هغوی له افغانستانه تښتیدلي دي. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې دي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې افغانستان ته د راتلو په صورت کې دغه کسان ونیسي.
له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزی د لوی څارنوالۍ په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې د کابل د قرغې په سیمه کې د غصب شوو ځمکو مسأله وڅېړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي ولسمشر حامد کرزی اوس حکم کړی چې د قرغې سیمې امنیت به د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وی او لوی څارنوالۍ هم باید دغه موضوع تر وروستۍ نتیجې پورې وڅېړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال وایي چې د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ هوټل قراردادي هم د مخابراتي شبکو له انټرنونو څخه غیر قانوني پیسې اخیستي. نوموړی وایي چې د سپوږمۍ هوټل قراردادي ته د شپږ میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د دغه ځمکې په غصب کې 14 کسان لاس لري، خو اوس یوازې د دریو کسانو نومونه افشا شول چې هغه هم پیژندل شوي څېرې نه دي. کارپوهان وایي چې دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکانو او حکومتي چارواکو لخوا غصبېږي چې قضایي ارګانونه یې د نومونو په افشا کېدو کې له احتیاط څخه کار اخلي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله او ریقدر منوریدونکو او د هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د مصر اخوان المسلمین ګوند تایید کړی چې د دې ګوند یو غړی د ولسمشر محمد مرسی له مخالفینو سره په نښته کې وژل شوی دی. د یکشنبې په ورځ د اخوان المسلمین ګوند یو دفتر ته نږدې په نښتو کې ګڼ شمېر خلک زخمیان شول. دا لومړی ځل دی چې په مصر کې د ولسمشر په توګه د محمد مرسی له غوره کېدو وروسته په نښتو کې د اخوان المسلمین ګوند یو غړی وژل کېږي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د رپورټونو پر اساس د مصر جمهور رئیس محمد مرسی بنن د خپل مخالفینو له استادو سره چې د نوي تصویب شوی قانون لغوه کول غواړي وګوري. په مصر کې د جمهور رئیس مرسی لخوا د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو د نوي فرمان تر تصویب وروسته د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نشته وسوې. د دې نوي قانون پر اساس د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي او حتی محاکم نس کولای چې په ځنګړو مواردو کې د ولسمشر د پریکړې پړه خبر وکړي. د دې نوي تصویب شوی قانون پر اساس محاکم نشي کولای چې د اساسي قانون د تدوین منتخب شورا مون حل کړي. د دغه شورا اکثر غړي د اخوان مسلمین غړي او پلویان دي. په مصر کې د اصلاحاتو غوښتونکو پر ولسمشر مرسی تور لګوي چې دیکتاتوري ته ورته د واک ترلاسه کولو هڅه کوي. د مرسی مخالفینو خبرداري ورکړی چې د اقدام په مصر کې د دیموکراسي په لور روان نازک بهیر ته خنډ پېښ کړی دی. د مصر عالی قضایي شورا پرون ویل چې د محمد مرسی د نوې فرمان یوازې کولای شي چې د ملي حاکمیت مربوطو مسایلو لکه نړیوالې اړیکې او ملي امنیت په برخه کې وکارول شي، خو له دې مواردو پرته باید لغوه شي. د شورا له هغو قاضیانو څخه چې اعتصاب یې کړی هم غوښتنه کړې چې بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. د جمهور رئیس محمد مرسی دفتر پرون ویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره د سیاسي ګوندونو له استادو سره خبرو او د ګډو ټکو پیدا کولو ته لیوالتیا لري، خو د محمد البرعدی په ګډون د اپوزیسیون یو شمېر مشران په دې باور دي چې دا خبرې تر هغه پورې چې ولسمشر خپل نوی فرمان لغوه کړي امکان نه لري. البرعدی ویل چې اپوزیسیون به د سوله ییزې مبارزې په مټ په دې اړه د خپلې رایې او دریځ څرګندولو ته دوام ورکړي. د رپورټونو پر اساس د محمد مرسی د مخالفینو او پلویانو ترمنځ په نښتو کې لسهاو ته زخمیان شوي دي. د مصر د اسهامو مارکیټ پرون لس فیصده رالویدلی و. د محمد مرسی پلویانو پرون د مصر په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه وکړل. په اسکندریه کې د هغه یو پلوی وایي چې حکومت باید مطبوعات د هغو کسانو څخه پاک کړي چې د حسین مبارک د رژیم سره تړلي دي. دا وای مشکل درلوده چې د پریکړې وختي سوی وای. موږ دلته د ډاکټر محمد مرسی څخه د ملاتړ څرګندول لپاره راغور شوی او درسنویو د شې تصفیه غوښتنه کوو. په قاهره کې د تحریر پر میدان د درېمی ورځې لپاره بیا هم د اصلاح غوښتونکو پلویان راغون شوی دي او د محمد مرسی د نوي فرمان په ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي.
او د ازادي رادیو د نننې ماخمنې خبری مجلې ورستۍ راپور دا چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټن ګرجستان او مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. اشټن به د دې سفر په لومړي ګام کې نن په ګرجستان کې له مقاماتو سره وګوري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
مېرمن اشتون په تبلیسي کې ازادي رادیو ته وویل دا به د ګرجستان د ټولو ګوندونو څخه وغواړي چې د اکتوبر میاشتې د پارلماني انتخاباتو څخه وروسته د مشترکو اهدافو لپاره هڅې وکړي. اشتون زیاته کړه
سبا جمهور رئیس ساکاشویلی ته چې همدا اوس وخت یې په هیواد کې یو میراث پرېښی دی ووایم
دا مهمه ده چې له نوي حکومت سره نږدې یو ځای کار کولو ته ادامه ورکړي. دا مهمه ده چې د ګرجستان د پرمختګ لپاره هغو کارونو ته چې دی ورباندې باور لري زور ورکړي. په تیره بیا له اروپایي ټولنې سره د اړیکو درلودل چې زما په فکر د ګرجستان او زموږ لپاره ډېر اهمیت لري. مېرمن اشتون به د سه شنبه په ورځ قرغیزستان او د چهار شنبه په ورځ به ازبکستان، د پنج شنبه او جمعه په ورځ به تاجکستان او قزاقستان ته ولاړ شي. هغه د مرکزی آسیا هیوادونو په اړه وویل له وزیرانو سره زما د لیدلو یو دلیل دا دی چې له هغوی سره به په ګډه هڅه او هاند وکړو چې له کومې لارې او په کومو برخو کې به زموږ همکاري ډېره بریالۍ وي. موږ فعلا پر سرحدي چارو ډېر کار کوو. زه غواړم د مثال په توګه په تعلیمي برخه کې ډېر کار وکړم. موږ هڅه کوو چې د مدني ټولنې او د اقتصادي پراختیا پر لورې د دې هیوادونو د حرکت ملاتړ وکړو. د بشري حقونو د څار ادارې له مېرمن اشتون څخه وغوښتل چې د مرکزی آسیا د بشري حقونو له مدافعانو سره وګوري
او په عمومي توګه د هغو فعالانو د ازادي غوښتنه وکړه چې پر ناحقه بندیان سوي دي. د بشري حقونو یو فعال سټیو سوردلاو ازادي راډیو ته وویل، بشری حقونو ته پراختیا ورکول نه یوازې په اخلاقي لحاظ، بلکې د یوې اوږدې مودې د ګټو او ثبات لپاره ډېر اهمیت لري. که دا حکومتونه له بشري حقونو څخه سرغړاوی کوي، نو په رښتیا سره داسې لاره نشته چې تاسو له دغو حکومتونو سره تجارتي اړیکې ولري. د تیر جون په میاشت د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بشري حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو نوی ستراتیژیک پلان تصویب کړ چې بشري حقونه، دیموکراسۍ او د قانون حاکمیت د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اصلي عناصر جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، د نننې ماخامنۍ خبری مجلې وروستۍ شیبې ته راورسېدو. د ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. په راتلونکي نیم ساعته بله خبری مجله کې له جاوید نعیمی سره اوسئ. جاوید جان سلام.
سلام بر شما و تمام شنونده های رادیو آزادی 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. شما را به مجله خبری ساعت خوش آمدید میگیم. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های ما میشنوین که سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایت جنگی را در نظر داشته باشد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر روی پیگرد عدلی طالبان تاکید می کند که در جرایم جنگی دخیلند. آیسف از پیوستن هزاران طالب به برنامه ادغام مجدد خبر می دهد و مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییرات اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید طالبانی که در جرایم جنگی دخیلند نباید از پیگرد عدلی معاف شوند. براد آدامز مسئول بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر با اشاره به گفتگوهای صلح در افغانستان گفته است نباید افغانها مجبور شوند از میان صلح و عدالت یکی آن را انتخاب کنند. حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف در تلاش مذاکره با طالبان است. رئیس جمهور کرزی اخیراً از طالبان خواست از طریق شرکت در انتخابات در حکومت سهیم شوند. آیسف می گوید هزاران طالب از خشونت دست کشیدند. جنرال گونتر کات، سخنگوی آیسف، امروز در کابل گفت این طالبان حدود یک ماه پیش به برنامه ادغام مجدد پیوستند.
فکر می کنم که چند هفته قبل برای شما گفتم که بیش از 5000 تن به جامعه مدغم شدند، اما امروز برایتان گفتم می توانم که بیشتر از 5600 تن از طالبان سابق که روابط خود را با شورشیان قطع کرده از خشونت دست کشیده و اطاعت از قوانین را پذیرفتند.
تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. هیئت ولسی جرگه افغانستان که جهت بررسی درگیری اخیر در پانتون کابل به کار گماشته شده بود میگوید بی توجهی برخی از نهادهای دولتی سبب وقوع این رویداد شد. اکرام الدین رضایی، یک عضو این هیئت:
افراد یا گروه هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند. مقامات ارگان های زیرفت باید به علت غفلت وظیفوی مورد بازپرس جدی قرار گیرند.
در درگیری روز شنبه در کابل میان محصلان یک تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این هم از منطقه و جهان. شماری از عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را مسدود ساختند. اسامودین عطایوف، رئیس انجمن عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام بعد دنبال درخواست اداره خدمات مخابرات تاجیکستان انجام شد. بیگ زهروف، سخنگوی این اداره، گفت دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک به خاطر آنچه او دلایل تکنیکی خواند مسدود شده است. مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییرات اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. نمایندگان حدود 200 کشور با هم ملاقات می کنند تا پیمان موجود به هدف مهار کردن گازهای گلخانه‌ای را که عامل گرمایش زمین خوانده می شوند تمدید کنند. این نمایندگان همچنان روی آغاز ترتیب پیشنویس یک توافقنامه جدید کار می کنند تا آن را جایگزین این پیمان بسازند. مایت کوانا مشوابینی، وزیر خارجه افریقای جنوبی و رئیس مستعفی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، امروز در آغاز نشست این سازمان در دوحه صحبت کرد و چنین گفت: اگر قرار بر این است که ما از یک فاجعه جهانی در نسل آینده جلوگیری کنیم، نیاز به اتخاذ اقدامات فوری است. ما نمی توانیم در اراده خود جهت فائق آمدن بر این چالش دو دل باشیم. و در یک اقدام تعجب آور، وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری می‌کند. اهود بارک که از طراحان اصلی سیاست اسرائیل در قبال برنامه اتمی ایران تلقی می‌شود، امروز در یک نشست خبری در تل‌آویو اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی 22 جنوری شرکت نخواهد کرد. او در ادامه چنین گفت: موضوع ایران خیلی ها مهم باقی میماند، حتی پس از آن که من ظرف 3 ماه وظیفه ام را ترک کنم. این مسئله به عنوان یک موضوع عمده در صدر اجندا باقی خواهد ماند. مناسب نخواهد بود که در این مورد بیشتر گفته شود. اعلام استعفای وزیر دفاع اسرائیل کمتر از یک هفته پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس صورت می‌گیرد. این آتش‌بس به جنگ 8 روزه در غزه پایان داد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایات جنگی را در نظر داشته باشد. سازمان نظارت از حقوق بشر چنین گفته است. آیسف میگوید که صدها تن از طالبان از خشونت ها دست کشیده و به زندگی عادی برگشتند. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان گفته غفلت برخی از نهادهای دولتی باعث وقوع رویداد اخیر در لیلیه پوهندون کابل شده است.
هیئت در اخیر به این نظر شد که افراد یا گروه هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و موردی تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.
رئیس جمهور کرزی به سخنگویان ادارات حکومتی کشور هدایت داده تا برخلاف منافع کشورهای همسایه صحبت نکنند. لوی چارنوالی افغانستان غاصبین بین بیش از 100 جریب زمین در مربوطات بند قرغه کابل را شناسایی کرده است.
3 نفر من حیث غاصبین اصلی خواستیم که اونا به تحقیق حاضر شوند. اونا از داخل افغانستان بیرون رفتن و فرار کردند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقام های محلی ولایت ننگرهار را به حقازی غیر قانونی پول از تاجران متهم می کند. از تحولات مصر هم گزارش داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایت جنگی را در افغانستان در نظر داشته باشد. این سازمان گفته است افغان‌ها نباید مجبور شوند تا از بین صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. براد آدامز مسئول بخش آسیایی سازمان نظارت از حقوق بشر در این مورد اظهارات دارد که نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش میکند.
سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح با طالبان نمایندگان آنها را که مرتکب جرایم جدی شده اند از تعقیب قانونی معاف نکند. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در 7 ماه جاری میلادی به خبرنگاران گفت آن هده از رهبران طالبان که حاضر به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هستند از تعقیب قانونی معاف می شوند و نامهایشان از لیست تحریمات ملل متحد حذف خواهد شد. براد آدامز مسئول بخش آسیای سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات با طالبان در آینده نباید این فرصت را مساعد بسازد که آن هده از افغانهای ملکی که قربانی جرایم جنایی و دیگر تخطیهای بشری شدند از عدالت محروم بمانند. براد آدمز میگوید افغانهای ملکی باید مجبور نشوند از عدالت و صلح یکی آن را انتخاب کنند. حکومت پاکستان در این اواخر 9 مقام ارشد رژیم طالبان را که در آن کشور زندانی بودند رها کرد. این افراد به خواست شورای عالی صلح افغانستان آزاد شدند. اداره Human Rights Watch میگوید اعلان عفو این افراد که در کشتارهای دست جمعی، جنایات جنگی و جرایم بشری دست دارند تخطی است از قوانین بین المللی. کنونسیون ژنو که افغانستان هم با آن متعهد است و دیگر سازمان‌های بین المللی نیز از جوانب درگیر در معضله افغانستان می‌خواهند کسانی را که در این جرایم دخیلند به میز عدالت بکشانند. به گفته آنها کسانی که در جنایات بشری دست داشتند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. ولی مسئله معافیت مجرمین جنگی در افغانستان موضوع جدید نیست. یک ائتلاف از جنگ سالاران و حامیانشان 5 سال پیش در پارلمان افغانستان منشور مصالحه و آشتی ملی را تصویب کردند. بر اساس این سند، تمام کسانی که در چند دهه گذشته در افغانستان مرتکب جنایات و تخطی‌های بشری شده بودند، از تعقیب عدلی و قضایی مسونند.
از اظهارات یک مقام ارشد کمیسیون نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد شنیدین. با گفته این مقام افغان‌ها نباید مجبور شوند تا از بین صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. در این میان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از تلاش‌ها برای صلح در کشور خبر می‌دهند. با گفته آیسف صدها تن از طالبان از خشونت‌ها دست کشیده و به زندگی عادی برگشتند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این افراد حدود یک ماه پیش به برنامه ادغام مجدد پیوستند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که برخی ها به روند برگشت مخالفین مصالب به زندگی عادی در افغانستان به دیده شک و تردید می نگرند، آیسف می گوید میزان پیوستن افراد طالبان به برنامه ادغام مجدد رو به افزایش است. جنرال گوینتر کات سخنگوی آیسف گفت که طی کمتر از یک ماه اخیر صدها تن از چهره های طالبان رابطه شان را با شورشیان قطع کرده و زندگی عادی را اختیار کردند.
فکر می کنم که چند هفته قبل برای شما گفتم که بیش از 5000 تن به جامعه مدغم شدند. اما امروز برایتان گفتم می توانم که بیشتر از 5600 تن از طالبان سابق که روابط خود را با شورشیان قطع کرده از خشونت دست کشیده و اطاعت از قوانین را پذیرفتند. تمایل دارند که به قریه ها، خانه و جامعهشان مدغم شوند.
آقای کاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، یک جا شدن مخالفین مسلح به برنامه ادغام مجدد را فرصت خوب برای مخالفین خواند. به گفته او اگر طالبان مسلح از این موقع استفاده نکنند، در نهایت کشته و یا گرفتار خواهند گردید. او در پاسخ به سؤال اشاره به رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان کرده و در مورد آینده این افراد گفت:
مشخصا نمیدانم که آینده چی چیزی را برای این طالبان برمغان خواهد آورد، اما گفتم میتوانم که آنها این فرصت را دارند که تصمیم پیوستن به برنامه ادغام مجدد را اتخاذ کنند. این مسئله را در گذشته هم یادآور شده ایم و حالا هم تکرار میکنم که طالبان این انتخاب را دارند که اگر میخواهند مدغم شوند و به خانه برگردند و در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغان و عساکر بین المللی بازداشت و یا کشته خواهند شد.
پاکستان با تازگی در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به آن کشور 9 تن از زندانیان طالبان را از قید رها کرد. شورای عالی صلح آزادی این افراد را در راستای تقویت تلاش‌های مصالحه در افغانستان و تشویق طالبان برای مذاکرات صلح مهم خوانده است. اما برخی از آگاهان میگویند که تضمین وجود ندارد که این چهره های سابق گروه طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند و برای برقراری صلح کار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت موظف ولس جرگه افغانستان برای بررسی رویداد روز عاشورا در لیلیه پانتون کابل میگوید غفلت برخی از نهادهای دولتی باعث وقوع این رویداد شده است. اعضای این هیئت کمیسیون برگزاری مراسم عاشورا، نهادهای امنیتی وزارت تحصیلات عالی را در این زمینه مسئول می دانند. در نتیجه درگیری میان معسلان در لیلیه پانتون کابل در روز عاشورا یک تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده.
با دنبال درگیری میان شماره از محصلان در روز عاشورا در لیلیه پوهنتون کابل، ولسی جرگه افغانستان هیئت را توظیف کرد تا چگونگی این رویداد را از نزدیک بررسی کند. اعضای این هیئت میگویند وزارت تحصیلات عالی افغانستان در زمینه تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی که گفته است نهادهای تحصیلی باید به دور از فعالیت‌های سیاسی باشند، مسئولیتش را ادا نکرده است. با گفته آنان، نبود اقدامات پیشگیرانه از سوی نهادهای امنیتی کشور و کمیسیون برگزاری مراسم روز عاشورا به خاطر جلوگیری از همچو حوادث نیز از عوامل به وجود آمدن این رویدادند. گزارش این هیئت ولسی جرگه از چگونگی بررسی رویداد روز عاشورا در پوهنتون کابل در جلسه عمومی روز دوشنبه توسط کرام‌الدین رضازاده به خوانش گرفته شد. در بخش از این گزارش روی پیگرد عدلی افراد دخیل در این رویداد و بازپرس مسئولان نهادهای دولتی که در این زمینه غفلت وظیفوی کردند تاکید شده است.
هیئت در اخیر به این نظر شد که افراد یا گروه‌هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و موردی تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند. مقامات ارگان‌های زیر و مسئول باید به علت غفلت وظیفوی مورد بازپرس جدی قرار گیرد. هیئت جهت دستیابی به سایر عوامل پشت پرده این بحران باید به کارش ادامه دهد و هر چه زودتر از نتیجه کار خیش راپور مفصل به ولسی جرگه ارائه نماید.
با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در نتیجه درگیری میان شماری از محصلان پوهنتون کابل در روز عاشورا یک محصل کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اعضای این هیئت ولسی جرگه افغانستان دستهای خارجی را در عقب رویداد روز عاشورا در پوهنتون کابل دخیل می دانند. عالمی بلخی یکی از اعضای این هیئت
و این گزارش مقدماتی و ابتدایی که در اینجا ارائه شد نتیجه گیری از همین صحبت های مقدماتی است و اونا هم اذعان داشتند به اینکه دیس های در اینجا وجود داشته، از بیرون مداخله های وجود داشته که تحقیقات بیشتری را ایجاب بکنند.
گفتنی است که بررسی های هیئت ولسی جرگه افغانستان از چگونگی این رویداد تا اکنون به پایان نرسیده و هنوز هم ادامه دارد. به دنبال رویداد روز عاشورا در لیلیه پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان، پوهنتون های کابل، طبی کابل پلی‌تکنیک و تعلیم و تربیه استادربانی را تعطیل اعلام کرد. پوهنتون کابل در حال در روز عاشورا شاهد چنین رویداد بود که یک روز پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفت برای تامین امنیت مراسم روز دهم محرم تدابیر خاص امنیتی در سراسر کشور گرفته شدند.
یک مقام حکومت افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور کرزی به سخنگویان ادارات حکومتی کشور هدایت داده تا برخلاف منافع کشورهای همسایه صحبت نکنند. این تصمیم در حال گرفته میشود که مقامهای پاکستانی از سخنگویان ادارات حکومت افغانستان به خاطر اینکه بر علیه آن کشور صحبت میکنند انتقاد کردند. در این حال اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از این اقدام حکومت افغانستان انتقاد میکند و آن را خلاف قانون اساسی کشور میداند. احمد جوبین احمدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
برخی از منابع در حکومت افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی با تمامی سخنگویان ادارات حکومتی هدایت داده است تا برخلاف منافع پاکستان با رسانه ها صحبت نکنند. یک مقام بلند پایه حکومتی که از ذکر نامش خودداری کرد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این هدایت را به گونه شفاهی صادر کرده است. به گفته منبع هدف از این تصمیم آقای کرزی جلوگیری از خدشه‌دار ساختن تلاش های صلح حکومت افغانستان می باشد. قرار گفته همین منبع مقام های حکومت افغانستان همچنان تلاش دارند تا روابط کشور را با ایران بیشتر از قبل بهبود ببخشند. حکومت افغانستان این تصمیم را پس از آن گرفت که مقام های پاکستان در جریان دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان از سخنگویان حکومت این کشور انتقاد کردند. پاکستانی ها از هیئت شورای عالی صلح افغانستان که حدود دو هفته قبل به اسلام آباد سفر کرده بود خواستند تا سخنگویان ادارات حکومت این کشور برخلاف منافع پاکستان صحبت نکنند. در همین حال اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از این اقدام رئیس جمهور کرزی به شدت انتقاد می کند. مسئولان این اداره می گویند که این کار در مغایرت به قانون اساسی کشور می باشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره که بروز دوشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که این اقدام رئیس جمهور فعالیت رسانه های کشور را محدود می سازد.
هر گونه تفاهم یا توافقی که بین کشور ما و کشورهای همسایه میشه، این نباید باعث شود که حق دسترسی به معلومات صدمه ببینه و حق آزادی بیان صدمه ببینه. هم قانون اساسی افغانستان ماده 34 و ماده 50 و هم قانون رسانه‌های افغانستان هر دو هم حق آزادی بیان را و هم حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده.
قبل از این سخنگویان ادارات مختلف حکومتی همواره پاکستان به ایران را متهم به حمایت از مخالفین مسلح و طرح ریزی حملات انتحاری در این کشور کردند. اما مقام های این دو کشور اظهارات حکومت افغانستان را رد کردند. این که این تصمیم رئیس جمهور کرزی تا چه حد در بهبود روابط سیاسی افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد، تبصره در مورد قبل از وقت است.
شش و پینجا دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقام های لوی تورنوالی افغانستان میگویند که غاصبین بیش از 100 جریب زمین در مربوطات بنده قرغه کابل را شناسایی کردند. معاون این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این غاصبین 3 تن بوده و اکنون از افغانستان فرار کردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی کمیسیون را موظف ساخته بود تا مسئله غصب زمین های دولتی در ساحه بنده قرغه را بررسی کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید غاصبین بیش از 100 جریب زمین دولتی در منطقه قرغه شهر کابل باشندگان همین محل بوده و به پلیس دستور داده شده است تا در گرفتاری این افراد اقدام کند. نور حبیب جلال معاون لوی سرانوالی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این غاصبین عبدالواسع احسان الله و قاری شمس الله نام دارند که در حال حاضر از افغانستان فرار کردند. آقای جلال میگوید این افراد در منطقه قرغه زمین‌های دولتی را بالای مردم به فروش رسانیدند و در حال حاضر مردم بالای این زمین‌ها منازل رهایشی را اعمار کردند.
زمین‌های کادستری نمبر 611 2754 و 2755 مورد دستبرد افراد و اشخاص قرار گرفته بود. در جریان تحقیق و پیگیری‌های ما تثبیت شد که 3 نفر من حیث غاصبین اصلی خواستیم که اونا به تحقیق حاضر شوند. اونا از داخل افغانستان بیرون رفتن و فرار کردن، تحت تعقیب و پیگیری پلیس قرار دارند و پلیس سرحدی هدایت داده شده و مجرد داخل شدن به افغانستان اونا گرفتار خواهد شدن.
پیش از این رئیس جمهور کرزی با کمیسیون مشترک با سرپرستی لوی سرانوالی وظیفه سپرده بود تا مسئله زمین های غصب شده در منطقه قرغه شهر کابل را بررسی کند. مسئولان لوی سرانوالی میگویند رئیس جمهور کرزی دستور داده است امنیت منطقه قرغه به وزارت امور داخله سپرده شود و لوی سرانوالی موضوع را تا ختم نتایج آن مورد بررسی قرار دهد. در این حال معاون لوی سرانوالی میگوید شخص قراردادی هتل اسپوژما در منطقه قرغه نیز از آنتن شبکه های مخابراتی به طور غیرقانونی پول اخذ میکرد که این پول دوباره به بودجه حکومت انتقال داده شد. موصوف میگوید برای فرد قراردادی هتل اسپوژمای برای مدت 6 ماه سزای قید داده شده است.
پول های کمپانی روشن از آنتن روشن یکی از قراردادی ها به نام انجینر عبدالرحیم تصاحب کرده بود و بالغ بر 19400 دلار می رسید. ما او را از پیشش تحصیل کردیم. اجراءات غیر قانونی انجینر عبدالرحیم از طرف محکمه به مدت 6 ماه حبس محکوم مجازات شده. به همین منوال تمام کسایی که دست به غصب املاک دولتی زده اند ما اونا را مورد پایگردی قرار میدیم.
پیش از این گفته شده است که در غصب ساحه بند قرغه با شمول پسر یکی از نماینده های ولسی جرگه 13 تن دست داشتند، اما حالا تنها اسمای 3 تن افشا شده است و دیده می شود که این افراد چهره های شناخته شده نیستند. در این حال کارشناسان افغان می گویند زمین های دولتی در اکثر موارد از سوی زورمندان و مسئولان حکومتی غصب می شوند که ارگان های قضایی در افشای اسمای آنان از احتیاط کار می گیرند.
از افشای نام های 3 تن شنیدین که به گفته مقام های لوی تورنوالی غاصبین زمین بوده و اکنون از افغانستان فرار کردند. لوی تورنوالی در حال نام های این افراد را افشا کرده که چند هفته پیش وزارت های زراعت داخله و معادن افغانستان از افشای نام های غاصبین زمین ها و آنان که معادن را به صورت غیرقانونی و خودسرانه استخراج می کنند خبر داده بود. مقامات این وزارت ها گفته بودند که به زودی این افراد را افشا و شناسایی خواهند کرد. اما تا حالا در این مورد هیچ اقدام صورت نگرفته است. در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقام‌های محلی ولایت ننگرهار را به حخازی غیرقانونی پول از تاجران متهم می‌کنند. مسئولین این اتاق امروز در نشست در کابل گفتند که حکومت باید هر چیز زودتر جلوی این گونه حخازی‌های غیرقانونی را بگیرد. اما مقامات محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که پیشنهاد این پول را سرمایه‌گذاران ننگرهار بر رئیس جمهور کرزی مطرح کردند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقام‌های محلی ولایت ننگرهار را به خازی غیرقانونی پول از نزد تجار متهم می کنند. رئیس اتاق تجارت و صنایع به روز دوشنبه در نشست در کابل گفت که مقام های محلی ولایت ننگرهار پول را که زیر عنوان بازسازی این ولایت از تجار اخذ می کنند خلاف قانون است. محمد قربان اقجو گفت حدود 15,000 افغانی از سوی مقامات محلی این ولایت از هر متر مال تجار افغان به گونه جبری اخذ می گردد.
پولی را که والی صاحب ولایت ننگرهار به نام بازسازی ولایت می گیرد از تاجرا، متاسفانه ای به شکل غیر اصولی و بر خود یک سند ساخته، گویا که اکتا تاجرا به شکل اختیاری سند امضا کردند که ما بر ولایت میدیم. من به شما به صراحت میگم که اختیاری نیست، بلکه یک تعداد از تاجران مجبور شدند بنابر ارتباطاتی که دارند، بنابر مشکلاتی که در ولایت دارند، که او سند امضا بکنند. اما در کل ما بارهای موضوع را گفتیم، اتاق تجارت از این تریبون اعلام کرده که این اخاذی خلاف قانون است.
این انتقادها در حال مطرح می شوند که بخش اعظم مالهای تجارتی افغانستان از طریق بندر تورخم با گذر از ولایت ننگرهار وارد کابل و شمار دیگر از ولایات کشور می شوند. به باور تجار، اخذ پول توسط مقام‌های محلی ننگرهار سبب می‌گردد تا در نرخ اموال تجارتی در کشور افزایش به عمل بیاید. اما گل‌آقا شیرزوی والی ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد این پول را سرمایه‌گذاران ننگرهار برای جمهور کرزی مطرح کردند. با گفته ای و این پول در بخش بازسازی در این ولایت به مصرف رسیده است.
اینها که میگویند این طور نیست، میگویند 15,000 است، 12,000 است. قسم می خورم که 2,000 هم نیست. از 200 افغانی گرفته تا 1,800 و 2,000 میگیرند. این لایحه را هم خود تاجران ساختند. این را از دل خود گفتند. این پول همه در قسمت اعمار سرکا، در بخش معارف، پوهنتون و دیگر بخشا به مصرف می رسد و به غریبان کمک می شود. تنها در شیرزای سنتر 6,000 طفل مصروف آموزش هستند.
در کنار این مشکل، تجار افغان میگویند که اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراه و مسیر راه‌های ولایات دیگر نیز وجود دارند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری میکند که هر چه زودتر جلوی این گونه اخاذی‌های غیرقانونی از سوی حکومت گرفته شود. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی شورای وزیران حق پول از سوی شاروالی‌ها در شاهراه‌های کشور را ممنوع قرار داد. مسئولان اتاق تجارت میگویند که این فیصله ریاست جمهوری تاکنون در بخش از ولایات کشور به گونه درست تطبیق شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش آخر ما در این مجله که شمار از علمای دینی میگویند کلمه خشونت علیه زن در افغانستان برای برخی از نهادها به یک مسئله تجارت و بازاریابی مبدل شده است. دکتر محمد ایاز نیازی، یکی از این علما که امروز در نشست موعظه خشونت علیه زنان در کابل صحبت میکرد، گفت که از کلمه خشونت سوء استفاده میشود. در این حال اجتماع زنان افغان از حکومت و جامعه جهانی انتقاد میکند که تا حالا برنامه های مؤثر را برای کاهش خشونت ها انجام نداده است. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
در این روزها مسئله خشونت علیه زنان موضوع گرمی است که بیشتر نهادهای غیر حکومتی و رسانه‌ها روی آن تبصره می‌کنند. اما این بار موضوع شکل دیگری مطرح می‌شود. برخی از علمای دین به این باورند که امروز شعار خشونت علیه زنان در این کشور به یک مسئله تجارت و بازاریابی مبدل شده است. دکتر محمد ایاز نیازی، یک تن از علما، می‌گوید که تدویر محافل در رستوران‌ها به خاطر مبارزه علیه خشونت در افغانستان جنبه‌های تبلیغاتی را به خود گرفته است. با باور وی، برخی ها با استفاده از شعار خشونت علیه زنان تلاش می کنند تا لقمه چرب را برای خودشان مهیا سازند.
فعلا کلمه خشونت در افغانستان یک تقریبا یک شعار بازاریابی است. از کلمه خشونت استفاده کردن، لقمه خود چرب کردن، یک چیز بسیار تکرار کردن. کلمه خشونت باید بررسی شود، نباید یک وسیله تجارت قرار بگیرد.
آقای نیازی این سخنان را بر روز دوشنبه در نشست اجتماع زنان افغان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. فتانه گیلانی، رئیس این اجتماع، نیز بالای برنامه‌های حکومت و جامعه جهانی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان انتقاد کرد. خانم گیلانی از حکومت خواست تا برای مبارزه جدی علیه این پدیده گام‌های عملی را بردارد.
حالا مثلا فلانی زن در فلانی جای مورد تجاوز از این گروه قرار گرفت، این مربوط یک جنگ سالار است، این چی معنا داره؟ اگر پلیس است، اگر قانون است، اگر اداره است، اگر والی درست است، اگر ولسوال درست است، بفرمایید روی از این گپاره بگیره. پس معلوم میشه که به خاطر از بین بردن خشونت پروگرام های سردست خود نداره دولت افغانستان.
و یکی از راه های پایان دادن به خشونت در افغانستان را برقرار صلح و متحد شدن مردم در افغانستان خواند. با اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، امسال آمار خشونت علیه زنان در این کشور 28% افزایش یافته است.
از اظهارات یکی از ظلمای دینی و همچنان یکی از مسئولین اجتماعی زنان افغانستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. بعد از 7 شام به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین. ما تا 12 ساعت دیگر با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای هر یکتان خوان هستیم. خدا نگهدار.